دا مشال رادیو دا زمو غږ له پراګ اورې دلته وسته سره ته بجی دی چې په پیښور کې د گرمی د 1200 په کابل کې د 1100 بجو سره سمون خوري. په دې خبري غړې کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په 1200 ضلعو کې د شو بلدیاتي ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه بیلابیلو رپورټونو تازه ورکړل شوی. خو د هر څه نه وړاندې د سیمې او نړۍ خبرونه اورو د احمد الله نه.
په خیبر پختونخوا کې شو بلدیاتي ټاکنو کې جمعیت علماء اسلام فی ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د عمران خان پر سرګندونو انتقاد وکړ. او د بی پولي خبریالانو سازمان وای په افغانستان د طالبانو بیا واکمنې دورا په دې خوا په هرو لسو رسنیو کې څلور بندې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په 1200 ضلعو کې د دسمبر په 19مه شو بلدیاتي ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه جمعیت علماء اسلام فی ګوند په صوبه کې د تحصیلونو په کچه تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د پیښور نه د مشال ویډیو خبریال تر مخه جمعیت علماء اسلام فی ګوند په 14 تحصیلونو، حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف په 10، عوامي نېشنل ګوند په 6، پاکستان مسلم لیگ نون په 3، او جمعیت جماعت اسلامي په 2 تحصیلونو کامیابی ترلاسه کړې ده او 8 آزاد امیدواران هم کامیاب شوي دي. په پیښور کې یوه د میئر چوکۍ او شپږ تحصیلونه دي. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د میئر په چوکۍ د جمعیت علماء اسلام فی کاندید زبیر علی ته د تحریک انصاف ګوند په امیدوار محمد رضوان بنگش بری ترلاسه دی. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د خیبر پختونخوا په 1200 ضلعو کې شو انتخاباتو له نتیجو څرګنده شوه چې د 2013 زیږیز کال په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوې وه. مولانا فضل الرحمن پرون په کوټه کې رسنیو سره په خبرو کې وویل د 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې چې د تحریک انصاف کم حکومت جوړ شوی دی نو ثابته شوه چې هغه جالي دی. د نوموړي وینا وه ګوند یې وړاندې هم د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی ګوند و او د بلدیاتي ټاکنو نتیجو هم دا ثابته کړه.
میرا خیال میں جمعیت علماء اس وقت تحصیلوں کی سطح پر بھی اور یونین کونسلوں کی سطح پر بھی سب سے بڑی جماعت بن گئی.
زما پا خیال جمعیت علماء اسلام پا خیبر پختونخوا کی دا تحصیل او یونین کونسل پا کچا تر ٹولو غٹ سیاسی جماعت جوڑ سوئی دی او اوس چ کوم وخت راغلی دی هغه ثابت کړه چې په تیرو انتخاباتو کې دندلی سوی وه.
خدای اطلاعات او نشریات وزیر مملکت فاروق حبیب دو مولانا فضل الرحمن وینا په خبرګون کې پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې کله جمعیت علماء اسلام فی ګوند انتخابات وګټي نو هغه بیا پاکې او رڼې وي، خو چې کله یې وبایلي نو بیا د درغلۍ تورونه لګوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مالی چارو سلاکار شوکت ترین د خیبر پختونخوا نه سینیټر منتخب شو. پرون په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د نوي سینیټر ټاکنې لپاره ووټونه واچول شول چې د پاکستان تحریک انصاف شوکت ترین شپږ اتیا ووټونه په ترلاسه کولو سره سینیټر منتخب شو. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه د انتخاباتو وروسته رسنیو ته وویل چې کاندید ته په مقابله کې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند ظاهر خان او د عوامي نېشنل ګوند شوکت امیرزاده ولاړو چې دواړو دیارلس ووټونه واخیستل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سینټ غړي ایوب افریدی د استعفا وروسته په دغه چوکۍ انتخابات وشول. نوموړي دغه چوکۍ د شوکت ترین لپاره خالی کړې وه. د سولې نوبل انعام ګټونکي او د نجونو د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر سرګندورو انتقاد وکړ. ملالی پرون په خپل ټویټر لیکلی چې تقریبا خپل ټول ژوند یې د نجونو د تعلیم په وړاندې د طالبانو د بندیز په خلاف په مبارزه کې وبایله. نوموړي لیکلي په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د وحشت په وړاندې خپل غږ پورته کړی زیات شمیر یې وژل شوي او په میلیونونو نور یې کډوال شوي دي. عمران خان د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان یا OIC غونډې ته ویلي ول چې د بشري حقونو په اړه هر ټولنه خپل لیدلوری لري او کله چې افغانستان کې د بشري یا د ښځو حقونو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل شي. د بیپولی خبریالانو سازمان RSF ویلي چې په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د هیواد پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی او په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څلور تړل شوي دي او 80% خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي بیکاره شوي دي. د RSF او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې د ایوی سروې لمخې د طالبانو پر راتګ د رسنیو 84% خزینه کارکوونکو خپلې دندې پریخي چې ورسره رسنیزه فضا تر ډیره د ښځو له ونډې تشه شوې ده. د دسمبر په شلمه آر ایس ایف ویلي چې د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1533 رسنیز بنسټونه فعال وو چې په کې 312 د نومبر تر اخیره فعالیت کوي، چې معنی یې دا شوه چې په هغه هیواد کې 43% رسنۍ په دریو میاشتو کې تړل شوې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان په ډیرو ولایتونو کې لږ تر لږه 10 شخصي رسنۍ شتون لري، خو ځینې سیمې اوس تقریبا هیڅ محلي رسنۍ نه لري. طالبانو د بیپولې خبریالانو د راپور په اړه لا تفسیره نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې له خپله اړخه د رسنیو او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړی و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
زما همکار احمد الله او چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، اوریدونکو په دې خبرونه کې مهم رپورټونه ته ځای ورکړل شوی. ځینې مهم رپورټونه دادي: د خیبر پختونخوا بلدیاتی ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې. تحریک انصاف ولې په زیاتو څوکیو ګټلو کې بریالی نه شو؟ باجوړ، مهمند او خیبر کې په لومړي ځل بلدیاتی ټاکنې وشوې. په اړه یو ځای تنوای
کورا کورو په کلی کلی کې ډېر دغه ولاړو د امیدواران بار ځیږي ګرمه ګرمایي وه، او کېدای شي دې سبترقیم راشي، پرمختګ هم راشي، او د خلکو کې داسې سیاسي او شعور هم پیدا شي.
په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا 2000 بې وزله او غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې پیل شوې.
د خپل مایوب یم، خپل ورې را مایوب لرم، مېر مداغه مایوب ده، نو خدای دا وکړي دا مرستې چې ویر کې توسه او مستحق کورنیو ته ورسیږي.
په یو راپور کې به وره چې په 2021 کال کې په فاټا اصلاحاتو تر کومه حده عمل درآمد شوی. د دې ترڅنګ خبرونه کې ځینې نور راپورټونه هم لرو. د مشال رادیو سره اوسئ. د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا په پیښور، نوخار، مردان او صوابۍ کې شو بلدیاتی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په یادو ضلعو کې جمعیت علما اسلام فی ګوند تر ټولو زیاتې د تحصیل چیرمین څوکۍ ګټلې دي. واکمن تحریک انصاف ګوند په پیښور، نوخار او صوابۍ کې یوه یوه د تحصیل چیرمین څوکۍ ګټلې، خو په مردان کې د میئر یا ښاروال څوکۍ په ګډون یوه د تحصیل چیرمین څوکۍ هم نه ده ګټلې. دا چې تحریک انصاف ګوند ولې په بلدیاتی انتخاباتو کې هغه رقم بریا ترلاسه نه کړې شو څنګه چې د 2013 کال په عامو ټاکنو کې یې په صوبه کې ترلاسه کړې وه. په اړه غلام غوث له پیښوره رپورټ لري.
د پیښور ښار د میئر د نشست بایلنو نه علاوه تحریک انصاف د پیښور په شپږو تحصیلونو کې یوازې د حسن خیلو د تحصیل چیرمین نشست ګټلې دی. پیښور کې د صوبایي اسمبلی په 14 سیټونو د 2013 په عامو ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف 12 سیټونه ګټلی وو، خو پوښتنه دا ده چې ولې واکمن ګوند په بلدیاتی انتخاباتو کې په پیښور کې یوازې یو د تحصیل چیرمین نشست وګټلو. هم دا ډول پوښتنه تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ودانۍ نه بهر د صوبایي اسمبلی د مرستیال سپیکر محمود جان نوشوه. نو هغه خبریالانو ته وویل چې د صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی د تحریک انصاف د خپلو غړو لخوا د آزادو یا نورو ګوندونو د کاندیدانو سره د مرستې په وجه دوی په بلدیاتي انتخاباتو کې د ماتې سره مخ شو. خود پیښور نه علاوه په صوابۍ، مردان، نوخار او نورو ضلعو کې هم تحریک انصاف هغه رقم بریا نه ده ترلاسه کړی څرنګ چې د 2013 په عامو ټاکنو کې ترلاسه کړی وه. د مثال په توګه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم د صوابۍ نه بریا ترلاسه کړی وه، او د صوبایي وزیر شهرام خان ترکۍ تعلق هم د صوابۍ ضلع نه دی. خو هغلته کې په سلورو تحصیلونو کې یوازې یو تحصیل پاکستان تحریک انصاف ګټلې دی. بیا نوخار ضلع چې د پخوانی وزیر اعلی او د اوسمهاله وفاقي وزیر پرویز خټک حلقه ده، او د 2013 په عامو ټاکنو کې د یادی ضلع ټول 15 واړه صوبایي سیټونه پاکستان تحریک انصاف ګټلی وو، خو اوس مهال په بلدیاتی ټاکنو کې تحریک انصاف هغلته کې یوازې یو د تحصیل چیرمین نشست ګټلی دی. په مردان کې بیا تحریک انصاف یو د تحصیل سیټ هم نه دی ګټلی، او هغلته کې د ښار د میئر د سیټ نه علاوه د تحصیل چیرمینانو دو سیټونه عوامي نېشنل ون او یو جمعیت علماء اسلام پی ګټلې دي. په بلدیاتی انتخاباتو کې د تحریک انصاف د دې ماتې خوړلو د بیلابیلو وجوهاتو په اړه مې د خبریال او څېړونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وایي
د تحریک انصاف څخه خاص شکل نه ښکارېدو، هر سړی ځان ځان لګیو. هغه وخت په چې کله دی الیکشن کولو دی کې د عمران خان د جنون په نوم باندې یو جوش او جذبه پارټۍ ته ولاړ وو، ټول خلک پارټۍ ته ولاړ وو. او بل خبره دا وه چې د ټکټونو تقسیم چې د پېښور غونډې ځایونو کې کم شوی دی، هغه خلکو انتخاب ټیک نو. دېنه علاوه بیا دلته دا وکنه چې مخکې به دې سیاسي جماعتونه چې کوم دا و، دلته د اے این پی شو، پیپلز پارټي شو، جمعیت العلماء اسلام شو، دوی سره دوی دا خیال اول چې د دوی په ګټه کې په لاره کې صرف تحریک انصاف نه، تحریک انصاف سره د پاکستان مختلف دلته داسې ادارې به وي چې هغوی به ورسره ولاړو. دې الیکشن کې موږ ته هغه ښکاره نه شو چې تحریک انصاف صرف هغه خلکو چا ملاتړ کړی کوم باندې چې په مخکې به تورونه لګېده، نو هغه شی هم دا ځل ورسره نو. دا د تحریک انصاف یوازې د الیکشن کړی دی او یوازې الیکشن کې هغې له خپل ځان معلوم شو.
تر دې دمه جمعیت علماء اسلام پی په 1400 سیټونو بریا ترلاسه کړې ده او واکمن پاکستان تحریک انصاف په 1000 بریا ترلاسه کړې ده. عوامي نېشنل ګوند په 6، مسلم لیگ نون په 3، جماعت اسلامي په 2، تحریک استقلال په 2 او په اتو تحصیلونو آزادو امیدوارانو بریا ترلاسه کړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAL RADIO. د خیبر پختونخوا په دریو قبایلی ضلعو خیبر، مهمند او باجوړ کې هم د دسمبر په 19 په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې وشوې. دا چې په یادو ضلعو کې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه کومو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې دي، شانواز ترکزی په اړه معلومات ترکوي.
د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا صوبې د 12 ضلعو نه ځینې غیر سرکاري نتیجې خو راغلي، خو ځینې نتیجې لا هم روانې دي. په قبایلي ضلعو کې دغه انتخابات په اول ور شوي چې په باجوړ او مومندو کې پکې ځینو پولینګ سټېشنونو باندې د دوباره پولینګ یا انتخاباتو اعلان هم شوی. په مومندو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی انتخابي نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف په کوزه مومندو یګون تحصیل کې یو تحصیل چیرمین څوکۍ ګټلې، ولی د مومندو نورې دوه څوکۍ اپر مومند او خوایزی بایزی د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا ګټل شوې دي. همداشان باجوړ کې دوه تحصیلونه دي چې په خار تحصیل د جمعیت العلماء اسلام فیډلې او په ناوګي تحصیل آزاد کاندید د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه تر ټولو زیات ووټونه اخستي. د باجوړ یو اوسیدونکو عالمگیر خان چې نه خو کاندید وو او نه د کوم سیاسي ډلې سره تړاو لري، د دسمبر په 21 مشال رډیو ته وویل د په اول وار د انتخابات ولیدل او د خوشبین دي بریا موندونکو په راتلونکي کې د سیمې خدمتونه وکړي.
په دې ځله خو بس په کورا کورو په کلی کلی کې ډېر نو دغه ولاړو د امیدواران او د ښځو په کیسه وشوه، د وړوم په کیسه وشوه، د زنانو د ټول ښه بارځي کې ګرمه ګرمایي وه، ډېره مزه وکړه او کېدای شي دې سفر مخ ترقیم راشي، پرمختګ هم راشي او د خلکو کې داسې سیاسي شعور هم پیدا شي.
د خیبر ضلع د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د باړي تحصیل د چیرمین لپاره د جمعیت علماء اسلام فیډلې، ولی د جمرود تحصیل د چیرمین په څوکۍ د تحریک اصلاحات پاکستان کاندید تر ټولو زیات ووټونه اخستي. غلام دستگیر خبریال او د پخوانی قبایلی ضلعو په سیاسي، سماجي او قانوني چارو پوه دی. مشال رډیو ته د دسمبر په 19 وویل بلدیاتي انتخاباتو سره ممکنه ده په قبایلي ضلعو کې پسماندګي تر ډیره ختمه شي.
خبره دا ده چې د فاټا یو ایمیج پیش کړی شوی خلکو ته چې د فاټا خلک ډیر جنگ خوخی، جګړې خوخی، شر په بی اخلي، خو اصل کې حقیقت دا سینه ده. د دې ایمیج یو پدی باندې هم مضبوط شو چې ملیټنسی چې په فاټا کې په 15-14 کال پاتې شو، خو چې کم د فاټا عام کسته، کم چې د مرج ضلع عام کسته، دا غد ترهګرې سرکار نشته، غدا الیکشن ثابتې چې دا پر امن خلک دي، دا جمهوریت پسند خلک دي، دی پهل هم خپل فیصله د جرګو په لار کړې دي.
د الیکشن کمیشن باجوړ او د محمد لخوا په دوه پولینګ سټېشنونو دوباره انتخابات وینا هم شوی ده او دا ځکه چې د خار باجوړ په مناسبت سیمه کې په پولینګ سټیشن کې دز شوی او پولینګ ولاړو. یو پولینګ سټیشن په شهید تنګین اوګي کې هم شته چېرته چې دوباره انتخابات اعلان شوی. په مومندو کې په چندن میسم ببر مومندو کې په یو پولینګ سټیشن کې د ووټونو شلول او لانجی جوړولو په بنیاد دوباره انتخابات اعلان شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو پا خبری گڑے کی پا خیبر پختونخوا کی دا دسمبر پا 19 چې کوم انتخابات شوی و بلدیاتی انتخابات داغه غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو پړه بیل بیل رپورټونه اوري. د خیبر پختونخوا جنوبي ضلعو کوهات، هنګو، بنو، کرک، لکی مروت، ټانک او ډیرا اسماعیل خان کې هم د دسمبر په 19 شو بلدیاتی ټاکنو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي چې پکې د کوهات او بنو د میئر څوکۍ د جمعیت علما اسلام فی کاندیدانو ګټلې دي. په یادو ضلعو کې څومره تحصیلونه دي او د هر تحصیل په څوکۍ د کوم کوم ګوند امیدواران کامیاب شوي دي. غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تفصیل عمر وزیر درکوي.
خیبر پښتونخوا نورو ضلعو په سر د جنوبي اضلاع او بلدیاتي ټول ټاکنو هم غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې مخه ته راغلي. د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه ضلع بنو 15 تحصیلونو کې د بنو تحصیل مایر سوکۍ جمعیت علما اسلام کاندي درفان دورانی ترلاسه کړې. یو کم شپېته زره اته سوه څلور سلوې خوټونه یې ترلاسه کړي چې په مقابله کې د واکمن تحریک انصاف کاندید اقبال جدون په دویم نمبر دی او وسلویغ زره درې سوه یو کم وسل ووټونه یې ترلاسه کړي. د بنو تحصیل ډومیل چیرمین څوکۍ د ترلاسه شوو غیر سرکاري نتیجو تر مخه تحریک انصاف کاندید اسرار خان اته زره یو اتیا ووټونو سره په لومړی نمبر، د پاکستان پیپلز ګوند کاندید نګدار علی 15,001 خوټونو سره په دویم نمبر راغلی. بنو تحصیل میریان آزاد امیدوار پیر کمل شاه ګټلی او پاکستان تحریک انصاف کاندید شاهد خان دویم نمبر باندې راغلی. د بنو تحصیل ککی چیرمین څوکۍ د ترلاسه شوو نتیجو تر مخه پاکستان تحریک انصاف کاندید جنید رشید ګټلی. آزاد امیدوار پیر خان بادشاہ په دویم نمبر دی. بنو وزیر سب ډویژن تحصیل کې جمعیت علما اسلام کاندید مستو خان 2928 ووټونه اخستی په لومړی نمبر دی. آزاد امیدوار عرفان الله 2648 ووټونو سره په دویم نمبر دی. د بنو شپږم تحصیل بکاخیل باندې د الیکشن کمیشن د نوټیفیکیشن تر مخه ټول ټاکنې ځنډول شوې دي. دغه شان ضلع لکی مروت کې د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه په څلورو تحصیلونو کې درې آزاد او یو نشد جماعت اسلامی ګټلې. د لکی مروت تحصیل نورنګ څوکۍ د جماعت اسلامی کاندید عزیز الله خان ګټلې. تحصیل غزنی خیل آزاد امیدوار زیشان ګټلې. لکی مروت تحصیل بیټنی سب ډویژن آزاد امیدوار اشفاق بیټنی ګټلې او تحصیل لکی سیٹی هم آزاد امیدوار شفقت الله اته زر اته سوه اته ووټونه یې اخستی په لومړی نمبر دی. ډیرا اسماعیل خان کې هم 15 تحصیلونو کې د څلورو تحصیلونو غیر سرکاري غیر حتمی نتیجې مخې ته راغلي. د دغه نتیجو تر مخه تحصیل کولاچی نشست پاکستان تحریک انصاف کاندید اغیز خان ګنډاپور 9,015 ووټونو سره په لومړی نمبر. تحصیل درابن کې جماعت اسلامی کاندید احسان الله خان میاخیل 15,115 ووټونو سره په اول نمبر دی. تحصیل پاڑپور کې غیر سرکاري نتیجو تر مخه پاکستان پیپلز ګوند مخدوم الطاف شاه 15,153 ووټونو سره نشست ګټلې. تحصیل پرووا باندې آزاد امیدوار فخرالله میاخیل 15,910 ووټونو سره څوکۍ ګټلې. د ډیرا اسماعیل خان سیټي مایر نشست د عوامي نېشنل ګوند امیدوار عمر خطاب د وسلوالو لخوا برید کې وژل کېدو پس د غلطا انتخابات ځنډول شوي. دغه شان د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه د ټانک ضلع ټانک تحصیل نشست جمعیت علما اسلام فی کاندید صدام حسین بیټنی 15,015 ووټونو سره ګټلې. د ټانګ جنډولا تحصیل جمعیت علماء اسلام فی کاندید بهادر خان په لومړی نمبر دی. د غلط آزاد امیدوار اسلم خان 2218 ووټونو سره په دویم نمبر دی. د ضلع کرک درې تحصیلونو غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه کرک بانډا داود شاه تحصیل نشست پاکستان تحریک انصاف کاندید عنایت خان په لومړی نمبر دی. کرک سیټي تحصیل میر نشست د ترلاسه شوو نتیجو تر مخه پاکستان تحریک انصاف کاندید عظمت خټک ګټلی. کرک تخت نصرتی تحصیل 123 پولنگ سٹیشنوں کے دنوی پولنگ سٹیشنوں ریزلٹوں نہ راغلی. پپات سٹیشنوں کے لانجے معاملے شوی او ڈیرا اس وزول شوی چھ نتیجے یہ لا پاتی دی. خدا نوی سٹیشنوں ریزلٹ مطابق ملک کامران قاسم آزاد امیدوار پلومڑے نمبر راغلے. دا خیبر پشتونخوا کو ہاڈ ضلع گومبڑ تحصیل نشیز دا ترلاسہ شو نتیجو ترمخا ساجد اقبال پاکستان تحریک انصاف کاندید 15021 ووټونو سره په لومړی نمبر دی. کوهاډ سیټي تحصیل میر نشست جمعیت علماء اسلام فی کاندید شیر زومان 14,434 ووټونو سره په لومړی نمبر دی. د کوهاډ دریم تحصیل در آدم خیل کې په مختلفو پولنګ سټیشنو لانجې معاملې او زنا پکې سوځول شوي ول. د در آدم خیل پولنگ سٹیشنو نتیجے ادرول شوے. د غشان ہنگو ضلع کے ہم تحصیل ہنگو آزاد امیدوار عامر غنی گٹلے. دویم تحصیل ٹل نشست جمعیت علماء اسلام فی کاندید عمران محمد گٹلے.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بنے د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
دا مشال رادیو ده. دا پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخاباتو ناسرګند شوه چې د کال 2013 په انتخاباتو کې نه یوازې درغلی شوی و بلکې دا غي په نتیجه کې چې تحریک انصاف کوم حکومت جوړ شوی دی هغه د پوینه چالي ده. حکومت د مولانا فضل الرحمن د خبرې رد کړی ویلی دی چې د هغه په پارلماني سیاست سکار نه دی پاتې شوی. نور حال د کوټې نه د مشال لډیو خبريال ایوب ترینا کوي.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت په ضد د تحریک لپاره تیاریاں پیل کړې دي ځکه چې د تحریک انصاف په مقابل کې به دوی د ملک واک او اختیار په ښه توګه وچلوي. نوموړي د خبره د دسمبر په 16 نیټه د بلوچستان د دوو ورځو په دوره و کوټ ته پر رسیدو باندې د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی سره د لیدو وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې کړې ده. مولانا فضل الرحمان اول چې ډیر ژر به د پی ڈی ایم د مرکزی قیادت یوه غونډه راوبلل سي په هغه کې به د راتلونکي کال د مارچ په 23 نیټه د حزب اختلاف د جماعتو لخوا د اسلام آباد په لور د کېدونکي لانګ مارچ د تیاریانو جاج واخیستل سي ځکه چې د دې مقصد لپاره دوی د دوو میاشتو وخت لري.
پورے ملک میں کارکنوں کی سطح پر تیاریاں شروع ہیں، رابطے شروع ہیں.
د ټولو ملک پر کچه باندې تیاریاں او رابطے شروع کړي دي. په منځ کې په خیبر پښتونخوا کې انتخابات راغلو او په نورو صوبو کې هم سیاسي جماعتو مصروفیات درلودي. په کراچي کې به مولانا اویس د سند قیادت سره راوځا کی دغه ډول به زیوونه وروسته وخپلې صوبې یعنی خیبر پښتونخوا ته زم هاوالته به د پی ڈی ایم د لانګ مارچ تیاری کوم. د دې سره سره محمود خان چکزی به او میا شهبا شریف به د پنجاب د پی ڈی ایم د مشرانو غونډه رابلی او پاغه کې به د 23 مارچ د لانګ مارچ د تیاریانو پلان ترتیب کړي. د پی ڈی ایم مشر زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا بلدیاتی انتخاباتو څخه سرګند سوه چې چې د کال 2013 په عام انتخاباتو کې نه یوازې درغلی یا دادلی سوی وه، بلکې د هغه په نتیجه کې د تحریک انصاف چې کوم حکومت جوړ شوی دی هغه جیلې دي.
میرا خیال میں جمعیت علماء اس وقت تحصیلوں کی سطح پر بھی اور یونین کونسلوں کی سطح پر بھی سب سے بڑی جماعت بن گئی.
زما په خیال جمعیت علماء اسلام په خیبر پښتونخوا کې د تحصیل او یونین کونسل په کچه تر ټولو غټ سیاسي جماعت جوړ شوی دی، او اوس چې کوم وخت راغلی دی هغه ثابته کړه چې په تیرو انتخاباتو کې دادلی سوی وه. د نوموړي په وینا چې جمعیت علماء اسلام لومړی هم د خیبر پښتونخوا غټ جماعت و او اوس هم غټ قوت دی، خو د ده په وینا چې کوم نادیده قوتونه د جمعیت علماء اسلام په لار کې خنډونه جوړوي هغه دا ویره لري که جمعیت علماء اسلام په واک کې راغلی نو بیا به امریکا او غربي هیوادونه څه سوچ کوي. بل پلو ته د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د مولانا فضل الرحمان دا خبره یو ځل بیا په کلکه سره رد شوې ده. د دسمبر په 16 نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب پر مولانا فضل الرحمان سختې نیوکې وکړې او ویل چې په پارلماني سیاست کې د مولانا نور څه کردار نه دی پاتې شوی، ځکه چې هغه یوازې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند کرپشن یا درغلی خو پټولی سي، لیکن ملک چلول د هغه د وس کار نه دی. هغه وویل چې مولانا فضل الرحمان د تیرو درو کلو څخه د یو جمهوري حکومت په ضد په سازشو کې تورن دی، ځکه چې په اسلام آباد کې د پی ټی آی د حکومت د راتلو سره سم هغه بیروزګاره سو. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو په اړه د اطلاعاتو وزیر مملکت زیاته کړه چې کله مولانا فضل الرحمان انتخابات وګټي نو بیا انتخابات صفا او شفاف سي، او چې کله ماته وخوري نو بیا پر هغه د درغلی تور پوری کوي. د یوې پوښتنې په جواب کې فاروق حبیب دا هم وویل چې په انتخاباتو کې د داندلۍ د مخنیوي لپاره پکار دی چې حزب اختلاف ای وی ایم د لارې د انتخابات په اړه د وزیر اعظم تګلاره ومني. دغه ډول به په کال 2023 کې عام انتخابات بېله څه دادلۍ په صفا توګه وسي. نوموړي د اسلام آباد په لور د حزب اختلاف د لانګ مارچ په اړه وویل چې د لانګ مارچ والا د اسمبلی څخه استعفا ولې نه ورکوي، ځکه چې دوی به پخوا د اسمبلی څخه د استعفا ورکولو خبرې هم کولې. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په ولس ضلعو کې د دسمبر په 19 نیټه چې کوم بلدیاتي انتخابات سوي دي په هغه کې د غیر سرکاري نتیجو له مخې د جمعیت العلماء اسلام له لوري تر ټولو زیات چوکۍ نه یوازې ترلاسه سوي دي، بلکې هغه د حکومتي جماعت پاکستان تحریک انصاف زیاتر امیدوارانو ته ماته ورکړې ده. په دې ترڅ کې د تحریک انصاف خیبر پښتونخوا سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی ځینو غړو منلې ده چې د غلطي انتخابي پلانینګ له وجې دوی د ماتې سره مخ شوي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مالی چارو سلاحکار شوکت ترین د خیبر پختونخوا نه سینیټر منتخب شو. پرون په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د نوي سینیټر ټاکنې لپاره وټونه واچول شول چې د پاکستان تحریک انصاف شوکت ترین وټونه په ترلاسه کولو سره سینیټر منتخب شو. د نوموړي مخالف امیدوارانو د جمعیت علما اسلام فی ګوند ظاهر خان او د عوامي نېشنل ګوند شوکت امیرزاده 13 وټونه واخیستل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سینیټ غړي ایوب افریدی د استعفا وروسته په دغه څوکۍ انتخابات شول. نوموړی دغه څوکۍ د شوکت ترین لپاره خالی کړې وه. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې.
دا وزیر اعظم عمران خان لپاره د خزانه خصوصی سلاحکار شوکت ترین دا خیبر پختونخوا نه په او اتیا وډونو باندې سینیټر وټاکل شو. دا خیبر پختونخوا د صحت او خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه دا دسمبر په 16 په صوبای اسمبلی کې د دغه وټونو تر سره کېدو وروسته مطبوعاتو ته په دې حق لوویل چې شوکت ترین د او اتیا وټونو سره سینیټر وټاکل شو. دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې ټول 1,500 غړي دي چې پکې 22 وټونه پول شوي وو، لیکن نه وټونه مسترد شوي او 23 د اسمبلی غړي غیر حاضر وو چې زیاتره پکې د دوی په وینا د مخالفو ګوندونو وو. شوکت ترین ته په مقابله کې د جمعیت علماء اسلام فیډلې ظاهر خان 13 او د عوامي نېشنل ګوند شوکت امیرزاده 13 وټونه ترلاسه کړل. دا ونا چې پاکستان تحریک انصاف د سینټ غړي ایوب افریدی سمو د وړاندې استعفا ورکړې وه او دغه شوکه د دل لپاره خالی کړې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر جان د رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې په پېښور کې د غرمې ټیک 12:30 شوې دی. احمد الله په سټوډیو کې دی، تاسو ته لنډ خبرونه دراوړي.
د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19مه شو بلدیتی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه جمعیت علماء اسلام فی ګوند په صوبه کې د تحصیلونو په کچه تر ټولو زیات چوکۍ ګټلې دي. د پېښور نه د مشال ویډیو خبریال تر مخه جمعیت علماء اسلام فی ګوند په 1400 تحصیلونو، حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف په 1100، عوامي نېشنل ګوند په 1400، پاکستان مسلم لیگ نن په 3 او جماعت اسلامي په 2 تحصیلونو کامیابی ترلاسه کړې ده او 8 آزاد امیدواران هم کامیاب شوي دي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې شو انتخاباتو له نتیجو څرګنده شوه چې د 2013 زیږیز کال په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوې وه. نوموړي پرون په کوټه کې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې چې د تحریک انصاف حکومت جوړ شوی نو ثابته شوه چې هغه جعلی دی. خو د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مملکت فاروق حبیب د مولانا فضل الرحمن وینا په غبرګون کې پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې کله جمعیت علماء اسلام انتخابات وګټي نو هغه بیا پاکي اورنی وي، خو چې کله یو بایلی نو بیا د درغلي او تورونه لګوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مالی چارو سلاکار شوکت ترین د خیبر پختونخوا نه سینیټر منتخب شو. پرون په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د نوي سینیټر ټاکنې لپاره ووټونه واچول شول چې د پاکستان تحریک انصاف شوکت ترین شوات یا ووټونه په ترلاسه کولو سره سینیټر منتخب شو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سینټ غړي ایوب افریدی د استعفا وروسته په دغه چوکۍ انتخابات وشول. نوموړي دغه چوکۍ د شوکت ترین لپاره خالی کړې وه. او د سولې نوبل انعام ګټونکي او د نجونو د تعلیم مبارز ملالی یوسفزئی د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر سرګندورو انتقاد کړی. ملالی پرون په خپل ټویټر لیکلی چې تقریبا خپل ټول ژوند یې د نجونو د تعلیم په وړاندې د طالبانو د بندیز په خلاف په مبارزه کې وبایلو. عمران خان د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او سازمان غونډې ته ویلي ویل چې د بشري حقونو په اړه هر ټولنه خپل لیدلور لري او کله چې افغانستان کې د بشري یا د ښځو حقونو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې د موضوع ته وکتل شي.
دا احمد الله چې تاسو سیلان خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په پاتې خبرونه کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که وخت لري را سره پاتې شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې یو پلاوی قطر ته استول چې د افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت په اړه له قطري چارواکو او د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. مولود چاوش اوغلو ویلي هیواد تیار دی چې له قطر سره د افغانستان د ټولو هوایی ډګرونو د فعالیت په اړه همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایی ډګرونه یا تړل شوی یا فعالیت خورا محدود شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
ترکیه د افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت له بیا پیل سره د همکارۍ لپاره چمتووالی شولې او ویلي دي چې په دې اړه به له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون دوشنبه له خپل ماليزیایي سیال سیف الدین عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل په مناسب وخت کې به دغه مسؤلیت ومنل سي. د اوغلو په خبره ترکی چارواکو دوحې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو او د طالبانو له استازو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. بیا به افغانستان ته ځي. د طالبانو ویاندویانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه د پیل سویو بحثونو په تړاو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. انقره له اوږدې مودې راهیسې د کابل نړیوال هوایي ډګر د فعالیت په اړه له دوحې سره په خبرو بوخت دی. رویټرز خبری ایجنس لیکي چې متحده عرب امارات هم د کابل نړیوال هوایی ډګر د مدیریت په اړه له طالبانو سره په خبرو کې دخیل دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له قطري شرکتونو سره د افغانستان د 5 هوایی ډګرونو د فعالیت لپاره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې هیواد یې له ترکیې او د افغانستان له سرپرست حکومت سره کار کوي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایی ډګرونه یا تړل سوي یا یې فعالیت محدود سوی دی. د کابل نړیوال هوایی ډګر د هغو کسانو لپاره چې غواړي له افغانستان ووځي او دغه هیواد ته د بشري مرستو د رسولو لپاره مهم ګڼل کیږي. د دغه هوایي ډګر د خلکو د انتقال لپاره چې د اگست میاشتې په نیمایي کې پیل سو په لسګونو زره بهرني او افغان وګړي له افغانستان وایستل سول او دا لړۍ اوس هم په ټاکنی ډول روانه ده. د تیر حکومت تر نسکورېدو مخکې د افغانستان د هوایي ډګرونو په ګډون د افغانستان د هوایي حریم چارې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا تنظیمېدي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو د اوریدونکو تاسو موږ په موبایل اپلیکیشن باندې هم اوریدل شئ، نو که تاسو ایپل فون لرئ که انډراید سیستم لرئ هلته ورشئ مشال ریډیو په پلی سټور کې تاسو موندل شئ، ایپ سټور کې هغه ښکته کړئ او همدا خپرونه او د مشال ریډیو نورې خپرونې پاکې ورنې واورئ. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي 2021 کال د افغان میرمنو د حقوقو لپاره بد کال و. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالي هیدربارد له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره دا وضعیت نور هم خراب شوی دی. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، ښځې په زیاتو ادارو کې له کاره راګرځول شوي دي او دغه هیواد په زیاتو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. تفصیل په یو راپور کې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ یو چارواکي 2021 میلادي کال چې لای لاس ورځې پاتې دي د افغان ښځو د حقوقو لپاره بد کال بولي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالي هیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج لرل.
2021 کال د ښځو د حقونو لپاره بد کال و. په دې کال کې ځینې مهمې بریاوې وې، خو افغانستان ته د طالبانو د راستنېدو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې کمزوري عکس العمل په ټولو ځایونو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج درلودل. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کېږي.
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل سوه. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوي دي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوي او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوې. د دې تر څنګ نن 95 ورځ ده چې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی. طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې. مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کوم مشخصه تګلاره وړاندې کړي.
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مده تېرېږي د دې د نظام څخه، لیکن په دا دومره وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس چې د آرامي ټولو دي په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې څلور میاشتو کې ونه سوای کولی شي د ښځو
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی. طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري. طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خواښې په بدو کې د نه ورکولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی. په دغه فرمان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نو ورکول سوی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دی ولاړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
وسم یو بل رپورٹ د خوست په مرکز او لسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا 2000 بې وزله او غریب کورنۍ سره د خوراکي توکو مرستې پیل شوې. مسولین وایي د غریب کورنۍ ته به یاد مرسته د روان ژمي تر پایه 4 ځلې وشل شي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکو یاد مرسته وستایل او غوښتنه وکړه چې نړیوال د افغانستان د خلکو سره خپلې مرستې روانې وساتي. نور حال له خوست نجیب الله خیل راکوي.
په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا 8000 بې وزله او غریب کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل شو. مسؤلین وایي د خوست په مرکز ولسوالیو کې د بې وزله او محتاج کورنیو په انتخاب کې له پوره دقت کار اخیستل شوی او هڅه شوې ده چې د غیر مستحقو خلکو مخه ونیول شي. په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو د ویش مسؤلیت افغان پرمختیایي مؤسسه په غاړه لري. د یادې مؤسسې مشر عبدالصبور مشال راډیو ته وویل
په خوست ولایت کې 8000 کورنۍ لپاره په نادر شاه کوټ، اسماعیل خیل، مندوزی، صبری ولسوالۍ او په موسی خیل، تنوی ولسوالۍ کې او مرکز متون کې دا لړۍ دوام درلوده. دغه کورنۍ بېوزله، بېچاره، کونډې، یتیمان، کوم کورنۍ چې تعداد فامیل زیات یا کوم کورنۍ چې د هغو د فامیل په راس کې یا سپینګیری، بېوزله او یا کونډې قرار لري هغه سلیکټ شوي دي.
هغه شمیر بېوزله ښځې او نارینه چې د مرستو په لیست کې نومونه راغلي د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ته خوښ دي. وایي په روان سوړ ژمي کې به د دوی ستونزې ورسره څه ناڅه کمې شي. د خوست اوسیدونکي قسمت وایي
زه خپله عاجزه یم، غریبه یم، کونډه یم، یو وړیکی ماشوم ځای به دی بزور ته لوټ شي، څوک بوري نه دی وړای نه شي وړیکی دی، بس بیا دغه دوی روپۍ درې روري دا زه چې نو بیا نه مړی رو ما یو یقصان پلوسې کې ویرکه ما بس کا وږي وي کا مړه وي میګ واس نه لاري په درې زره بجای دو چې میګ وخلی په دکانه کې ایډر وکی دغه میګ په سرر وکی کبا سرته ورسده که نرته ورسده چې پیسې نه وي غریبونه سره خو څوک کمک نه کو پیر نه ورکوي پیسې نه ورکوي.
مهاجره یو بل سپین سری ښځه ده چې د مرستې پاڼه په لاس کې وه. نوموړي هم وایي د ګټې وټې څوک نه لري او د خلکو د ماښام په ډوډۍ شپه سبا کوي.
پلا کونډې تیمونې وړکې جلکار پوتې دي، خپل پنیر پوتې دي، دومره نه لري چې خولې ته وچو ګاټې وټې مڅوګ نشته. نو یو بل څوک مړی روري مخو مړیانې وخت سبق وخوري ننګور مې کونډه ته زه خپل کونډه یم ګاټې وټې مې هېڅوک نشته ننګور مې ولا پلرګنۍ ته ورساره وي چې خار چې خورو کوي خورای مې وړکو جلکۍ سره اولې مې لګلې د پلرګنۍ ته.
د مرستو په ترلاسه کوونکو کسانو کې یو شمیر معلول او معیوب ښځې او نارینه هم پکې ول. محمد ایوب چې په یو بخ معیوب دی وایي
پلای دی وکړي چې نور مرسته وکړي بس موږ زه خپل معیوب یم خاوند پرې په کور کې بل ورې را معیوب لرم مېر مو داغه معیوب ده نو خدای دا وکړي دا مرسته چې ویر کې تو سه او مستحق کورنۍ ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 3.5 میلیارد ډالر مالی مرسته غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې ویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی پیل وي. د د په وینا د ملګرو ملتونو پلان دادی چې له څه باندې 1.5 میلیون افغانانو سره چې د ژوند ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
سم له جنوبی وزیرستان یو رپورٹ لرو. د جنوبی وزیرستان سلرو غسیمی اوسیدونکو پرون د مقامی انتظامی د ننوات وروسته خپل درنا یا احتجاج ختم کړ. د یادې سیمې اوسیدونکو لتی رسلور ورځو راځي د یو ځای ځوان رسول خان د وژنې پرسد په احتجاج او وینای و چې د دسمبر په 14 د لدا ثانی پولیسو نوموړی بے ګنا وشل. حکومت د رسول خان په وژنه کې ککړ پولیسانو ته سزا ورکړي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب محمد له خوا پرون په جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د رسول خان په وژنه کې ککړ د لدا تانی شپه غهلې کارانه معطل کړی دي. نو تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې.
د سویدی وزیرستان سلیروغا سیما اوسیدونکو احتجاجی درنا د مقامی انتظامیہ چارواکیو لطرفہ ننوتی کول ناپاس خاتمہ کری دو د پولیس د لوسا مړ شوی زون ورور عرب خان د احتجاجی درنا ختمہ والے په براکش مشال ریڈیو تا وویل
بارے چکی موتا کسان روغلی وی درې کسان د حکومت ولا او درې ننوتی وروستلی وی په دا زویم سره لنډا کلا چې زو زوړ پایار درتا خاتمہ و چکیما دوه دل دې سچو ور سره ټیم قانوني کاروایو د دګي سره کیږي چکی مرد او دغه تو خپل حساب ملاویږي هغه چکیم بوو کاسون مند فایر د دوه خدمت میږي د دوه ټیم نیوینی دي دور خلاصيږي
د سلیروغا احتجاجي درناکش موجود د پښتون ژغورن غورزنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسجد خبره هم واروي
دا خو چکیما د وزیر مسجد په منځ یو تنازع وا په دې باندې ګاډی نه د پولیس پارټی روچګه شو دا فیر یو کو نو په دښ یو ځنکای شهید سر رسول خان د څلور ورځې په احتجاج باندې یشو پارین سیول انتظامیا او یدغه نه نوت یو کړلا او چې دا کی مړ و دای دا بالکل وو چې دا به ګونا دای او دا غل دا کو نه دای نو وسو چې کیم د میز د دغه مړی تشتن غوښتل وی چې اف آی آر دا کړی نو د دای تسالی د مړی قرانې تا ور کړلا تو سکی موشتل دی دو مشتار تر راځي
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزه محمد طرفا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کې بشپړسم دسمبر په کچکی سیمه کې دیو زون وژنې باندې د محکمه جاتی کاروایی د پورا دلاده پولیس پیش کسان معطل کړی شوی دی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
له درنیم کال زیات موده کېږي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډې شوې، خو اوسیدونکي وایي چې د انضمام پر وخت ورسره د حکومت لخوا شوې د ترقیاتي کارونو او د صحت او تعلیم په برخو کې د اسانتیاو وعدې په مکمله توګه نه دي پوره شوې. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي وایي چې په خپل حکومتي دوره په تیره په روان 2021 کال کې په قبایلي ضلعو کې یو شمېر پرمختیایي پروژې عملي کړي چې په کې د صحت مرکزونو او هسپتالونو ترڅنګ د سکولونو، کالجونو، سړکونو، تھانو او عدالتونو جوړول شامل دي. پر دې موضوع احمد الله رپورٹ لري.
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمې د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلې شوی. په کار د چډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښه کېدو د پاره وسانتیا د پاره کارونه شوی، خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی حکومت هغه وعده تکمیل ته ونه رسول.
دا د باجوړ عنایت سلارزی دی. نوموړی وایي د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې له ورګډېدو درې نیم کاله پوره کېدو باوجود د دغه سیمې نظامی ډانچه لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري. عنایت وای د انضمام باوجود په هر قبایلی ضلع کې پولیس تانې کم دي، په روغتونونو کې اسانتیاوي د نشت برابرې دي، د جینکو لپاره ډیګری کالجونه جوړ نکړې شول او تر دې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې په قبایلی ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی.
ډېرې خبرې دي سیدي چې هغه کې لږه مایوسي ښکاري. ټولو نه غټه مطالبه زمونږ دا و چې په ان اف سی کې کوم درې فیصد شیر دی چې هغه به مونږ ته ملاوي کې، او بل یو د مایوسي خبره دا ده چې کوم فنډ په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه لګې
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مئی پر دیرشمه نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه. نثار مومند چې د عوامي نېشنل ګوند د مومند ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی دی، یو له هغو مشرانو دی چې پخپله او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه چې په 2018 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجونه کول، نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو. نثار مومند وای تحریک انصاف گوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بیکگراؤنڈ پہ ایکس فاٹا کی اس کار نشتہ، تعلیم نشتہ، اسکولوں نشتہ، سڑک نشتہ، اوگوس کلو انتظام نشتہ، بجلی نشتہ او ڈیولپمنٹل کار کوئی سم نشتہ ما تا دیو کہ چھو میگا پروجیکٹ دل تشوے رہے منگ سر ہے بارڈر مارکیٹی مانے لیوی منگ سر ہے بارڈر کولا ویدل مانے لیو دار دی صوبے فائدہ دا فید منگ تا داو کلل ایس ندی شوی گپ لگے تو دلی منگ سر گپ روان دے
دا انزبان پر وقت حکومت وی لیو چھے قبائلی سیمو کے با پر مختگ راولی او دا غسی متبا دا پاکستان لقامی مالیاتی کمیسون یا این ایف سی ایوارڈ لپیسو سخا دری فیصد برخ ہم ورکوی د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال سل ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه واده لا هم نه ده عملی کړی شوی. جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملی عوامی پارٹی د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګړې دوه مخکې د فاټا له اولس ټول پختنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاذ مفتی عبدالشکور وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه صرف په دریو ځایونو کې جوړې شوې، یو په کتاب کې، دویم پخوانی ایجنسو ته ضلع ویل او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه شوی دی؟ تر اوسه پورې نسی وارډ شوی ته نه ده راکړي، نو دوی خو ډېرې وعدې کړي خو ضرور یې کړي وي. فاټا ته چې لاړ شي عوامو نه تپوس وکړي، او د درې نیم کال کې ما ته دې ثابته کړي چې یو هسپتال په فاټا کې جوړ شوی، یو یونیورسٹی یا یو کالج جوړ شوی، مونږ ته ښکارا کی کنه دا خو سدا دا خو د ریکارډ خبرې. کچر ته سړک په دغه دریو کالو کې دوی جوړ کړی، هغه عمره ته وخای چې داسې یو غټ سړک پر دریو کالو کې جوړ شوی، مونږ دوی وای.
قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړول وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالی او انضمام د عملی کولو لپاره د 2013 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یو کمیټه جوړ کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټه غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استاذي اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د تیرو کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلی ضلعو لپاره د این ایف سی ایوارډ تر لاندې سل ارب روپۍ جاري نه کړې. نو نوموړی وایي چې د بلوچستان او سین حکومتونه په این ایف سی ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا وایم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلي علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي، خو کنا خلک وایي چې بس په جمعه جمعه آٹھ دن کې به قبایلي علاقې جوړ شي، د هغې لپاره ټایم پکار دی. زموږ د حکومت نه راپس په عملي توګه موږ په دې عمل وکړو، هغوی له عدالتونه چې کوم دی یو وړه همدغه شانتې سکولونه همدغه شانتې چې کوم دی په هغې کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلي علاقو د نظام چلولو. نو لہذا دا نه د دوو کالو هغه دی نه د دریو کالو چې پاکستان په دریو یا کالو کې جوړ مشونو قبایلی علاقې به په درې کال کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړې چې پکې 1.5 ارب د لس کلن ترقیاتي کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 3.8 ارب روپۍ اعلان کړې وې، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذي میرکلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 240 ارب روپۍ جاری کړې وې او له هغې هم ایوازې 15 ارب روپۍ لګولې وې. د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي حکومت اصلاحات خو وکړل، خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو، او اندازه یې په موجوده او تیرو بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګېدی شي.
کم توقعات چې د خلکو وو، کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خوول نو یقینا چې هغه څه ونه شو، او دا غي خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورسز ته هغه پیسې وسره شته دي، او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه څه په چټکۍ سره ترسره کړي او هغه پیسې ورته برابر کړي. په هغه کې بیا ځان له خپلې مسلې دي د صوبو مسلې دي چې هغه ان ایف سي هغه مت کې هغه خپلې پیسې هغه نه ورکوي. په هغه کې بیا دا دي چې د وفاقي حکومت تر طرفه ما هغه
په خیبر پختونخوا کې له ورګړېدو وړاندې په قبایلي سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل، خو د 2019 زیږیز کال د جولای پر 6مه په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلي سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمه، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه، او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې. د انضمام په نتیجه کې له قبایلي سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څخه باندې یو پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو. د 2019 زیږدیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غځولو بل په اکثریت سره منظور کړو چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو. دا چې په قبایلي ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي، د فاټا لایرز فورم په خوانی مشر او وکیل اعجاز مومند وایي. د پیښور های کورټ حکم وروسته په روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلي ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
هلته اوس دومره بلډینګ او دا جوړ شوې دي چې په هغې کې ججان ناست دي. په ځینو ځایونو کې لږې مسلې شته دي، لکه کورم چې کوم اوس د پاله چینار، هلته نوي کورس روان دي جوړېږي، په ساده کې نوي کورس جوړېږي، په خیبر ایجنسۍ کې باقاعده دوی ځای کتلی دی، هلته به یو جوډیشل باقاعده کمپلیکس جوړېږي، باجوړ کې هم سروے شوې ده. داسې په مومندو کې اوس دوی ناست دي، عارضي بلډینګ دی، هغه د پولیټیکل ایجنټ او زاړه بلډینګونو هغې کې ناست دي، نو هلته اوس سروے شوې ده او هغې کې پوره سټرکچر او پوره نقشې سره به هلته اوس نوي بلډینګ به جوړېږي، نو دا سیستم اوس روان دی.
خو اقبال افریدی وایي دا ویل چې عدالتي ودانۍ د های کورټ په حکم جوړېږي نو دا سمه خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یادې ودانۍ په جوړولو یې کار تیز کړو، خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږدیز کال کې کار پیل کړی و. قبایلی سیمه چې انضمام نه وړاندې به ورته ایجنسۍ ویلې کېدی په وو ضلعو او شپږ نیم قبایلي سیمو مشتمل دي. په 2019 زیږدیز کال کې کړی شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 50 لکه نه زیاته ښودلې شوې وه، کومه چې په هغه وخت کې د قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د هر قشر وګړي له اقتصادي بحران سره مخامخ شوي دي. په جلال آباد کې خطاطان او انځورګران وایي چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې د خطاطۍ او انځورګرۍ د تابلوګانو مشتریان کم شوي چې ورسره د دوی روزګار خراب شوی دی. په دغه ښار کې د مشال لړیو خبریال د عزت الله په نوم د یو تن انځورګر او خطاط سره چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د هنر په ذریعه خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوله خبرې کړې او رپورټ یې چمتو کړ.
خطاطي او انځورګري هغه هنر دی چې له پیړیو راهیسې په افغاني ټولنه کې محبوبیت لري او د افغانستان په موزیمونو کې د خطاطۍ او انځورګرۍ د سلګونو کلونو پخوانۍ نسخې موندل کیږي. د خطاطۍ هنر چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې هم له اوږدو کلونو راهیسې سابقه لري او په هر دور کې خلکو د دې هنر د زده کړې هڅې کړي چې اکثر یې بیا د همدې خطاطۍ او انځورګرۍ د هنر له لارې د خپلې کورنۍ سرپرستی هم کړې ده. په جلال آباد کې د عزت الله په نوم یو تن خطاط چې له اوږدو کلونو راهیسې خطاطي او انځورګري کوي وایي د تیرو 100 کلونو په دوران کې په لسګونو شاګردان روزلي او د همدې هنر له لارې د روزګار خاوندان کړي وو، خو په خبره یې چې اوس پرې د خپل هنر پنپاري پیټې شوې دي. نوموړی وایي
شاگردان هم روزلی دی ماشاءالله، تقریبا په نورو ولایاتو کې هم دی، دلته ننګرهار کې هم دی، نو ماشاءالله کار کولای شي، انځورګرۍ کې هم کار کولای شي، خطاطۍ کې هم کار کولای شي، او اوس فلحال بیکاره دی، د هنر قدر شنه نشته، نو تبا دوی خپل نور مسلکونه نور هغه ته لاسه شولای ده. ډیری هنرمندان شته دي چې بیکاره اوس فلحال په کورونو کې دي.
لیزت الله مو وپوښتل چې د انځورګرۍ په برخه کې څه ډول تابلوګانې جوړې کړي. هغه په ځواب کې وویل
ډیری مونږ د کلتوري انځورګری کړی ده، د سولې باره، د ورورۍ باره کې، د ټولنې درد هم راخیستی ده، انځور کړی هم ده، مګر آثار شته مګر قدر نشته.
عزت الله زیاتوي چې په تیر نظام کې د بیلابیلو موضوعاتو سره تړلي انځوریز نندارتونونه وړاندې کړي وو چې د مینوالو د پام وړ ګرځېدلی وو.
پخوا وخت کې مونږه تقریبا 100 نندارتونونه ورکړي، د سولو باره کې مورکړي، د خشونت باره کې مورکړي وه، نو اوس څه نوي نه مانو نچا غختنه کړی دا نندارتون تمنګ امادګیم لرو همداشان اثرم لرو او بدبختانه ما خپل اثر په نری مرکز کې ډیر غره ګوره تاسو او سشي او غم یو ځای کې خدي تقریبا امانت مې او 400 روپے کور کې خدي چې چیرته دغه سه نندارونه برابر شون ان شاء الله زماده ما ننداره ته خپل اثر وړاندې کوي.
یوازې خطاطان او انزورګران نه دي چې د هنر لاره د خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله، بلکې په جلال آباد کې د خطاطانو او انزورګرانو ترڅنګ په لزګونو د فلم او سټیج ډرامو لوبغاړي او په سلګونو سندرغاړي او هنرمندان چې د هنر لاره د خپل کورنۍ سرپرستی کوله بیروزګار شوي، چې اکثره یې د بیوزلۍ شپې سبا کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې صفې 2011 15,000 13,500 او 1,380 کلو هرتز